مازیګر څلور بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم په دیو ساته خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتونکو درې اونۍ پورې به د وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. پاکستان وای د ایران د اټومي تړون وروسته بعد دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوست ته لاړو او هلته یې د وروستیو بدامنیو په پیښو کې د متاثره کورنیو سره ولیدل. ولسمشر غنی په دغه وخت وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو.
بلا برخه د سولی پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو ورته بیل دی چې څوار لس کاله و تاسی مختر پی نایلام سوی جنگی دی جنگ خاتمه د حق پا احساس ورد
خوستا ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې یوې خونړۍ حملې تر شپېتو پورې کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. پاکستان وای د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانستې دي. د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. سرتاج عزیز وویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایي د یو شمېر منصوبو لاره هم هواره کړي. په ایران د نړیوالو بندیز زونو لکبل امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی وو. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالې یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. دا غوښتنه تېره ورځ ناوخته په پېښور پرس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالې یوسفزی د اتلسمې کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغې نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت دی هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی نو بالخصوص د ملالا یوسفزی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو نو دا یو ډېره لویه خبره ده.
نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی د خپلې کلیزې پر وخت پر نړیوالو غږ وکړ چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکا بانند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې قرارداد مسوده وړاندې کوي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي. سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې نړیوال پرې په ویانا کې صلاح شوي دي. دې قرارداد ته له وړاندې د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا هم پخپل شامل ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وای د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته یې ایران ته د تلو بلنه قبوله کړې ده. فابیس د فرانس راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده او زیاتوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ما ته پرون یو ځل بیا بلنه راکړه. هغه ما ته پخوا هم ایران ته د سفر بلنه راکړې وه خو هغه وخت زه لا نړم او دا ځل ورته ما وویل زه به ایران ته ځم. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د جرمني د اقتصاد وزیر هم پلان لري چې د جولای په 19 نیټه ایران ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو. په دې ساحلي ښار کې پر دې سربیره جګړه زیاته شوې ده چې تېره اونۍ په ملیونونو مجبورو کسانو ته د خوراک په ګډون د بشري مرستو رسد لپاره اوربند اعلان شوی و. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداری په داسې وخت کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د نهې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفون په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنګټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه نیسي. له ایران سره د نړیوالو تر تړون وروسته د سعودي خبر ایجنس خبر ورکړه چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند برخه کولو ولګوي، کینی د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ شي. او بل خبر دا چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارتوي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه ده خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. دوی د هغو شلو بهرنیانو په ډله کې وو چې د جولای په لسمه د منګولیا پولې ته نږدې نیول شوي وو. او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د احمدالله نه
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111.60 روپۍ او 111.90 روپۍ، یو پاونډ 158.50 روپۍ او 158.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.50 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.40 روپۍ، یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ، او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. پاکستان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو نړیوالو ترمنځ شوی تړون به پاکستان ته فرصت په لاس ورکړي چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه مخ ته یوسي. د سیمه ایزو چارو یو پوه بیا وایي دغه تړون د ټولې سیمې د تجارت د ودې لپاره مهم دی.
پاکستان طرف هم تجارت کې دیشي تو بالکل دې سره به په خطه په ملکونو په تجارت باندې ښه اثر کوي.
په پیښور کې مدني ټولنو د ماشومانو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزی اتلسمه کلیزه ولمانځله او د خیبر پختونخوا حکومت یې غوښتل چې د صوبې په اسمبلی کې د نوموړي مبارزې ته د درناوي په موخه جمع کړل شوی قرارداد باید منظور کړي.
ملاله خو اوس یو سمبول دی د ټول دنیا د امن او سم د وطن بچی ده، د وطن سره مینه ساتي. ملاله فنډ هم دلته سکولونه هم جوړوي.
او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په قبایلي سیمو کې د ګوزڼ یا پولیو د مخنیوي لپاره یې نوی پروګرام جوړ کړی چې نږدې راتلونکي کې به یې عملي کول پیل شي.
موږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه.
د مشال تر رڼا لاندې بحث پرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د نهې پر ورځ د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د ایران د اټومي وسلو جوړولو د صلاحیت په اړه یو تړون وشو چې تر مخه به یې هغه هیواد د اټومي وسلو جوړولو هڅې دروي او په بدل کې به پرې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کول کیږي. په دې اړه نور اورو د داود خټک په رپورټ کې.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټومي وسلې جوړولو هر لاره پرې کړې شوه. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د نهې پورس شوی اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅه ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لري یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمیر طاقتور ملکونو له تیرې څه باندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه هیواد اټمی وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې یې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د اټمی وسلو په سر رامنځته شوي د دې لانجې د پر امن هواري په غرض له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې یې د کامیابۍ اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خپور شوي بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو دې لړ کې هغه ګټه وکړه چې د لسیزو راهیسې دښمنۍ نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیواله ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمېر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي خوشاله دی د درویشتو میاشتو د خبرو اترو وروستو یوې راضینامې ته ورسېدل. روحاني دا هم ویل دې لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بل چا بایلات نه دی ویل پکار.
هیچګاه تحریم موفق نبود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په ژوند د دې منفي اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه اټمی وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځنې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په ان اټمی وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې په لوی پیمانه انسانان وژل کېدای شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټمی وسلو په سر شوي دغه تړون ته کارپوهان ښه او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریدا یونیورسيټي د ستراتیژیکي او ډیپلوماټیکي مطالعاتو د مرکز ډایریکټر محسن میلانی وای دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خکولو نوې لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حده ښه شي.
د دې ډېر امکان دی چې که دا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډېر ښه شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته
ورسیږي. بلخوا یو شمیر څارونکي بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګه شي چې د ملک نه بهر منجمد کړی شوی هغه د سل بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړی ګړی په لا زیاتولو کې استعمال کړي. یاد دی وی چې په عراق، شام او یمن کې د روان جنگ له امله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکېچن دي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکی ریچارډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړی شوي پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دی وایي د ایران صدر روحاني چې د ملک د اقتصاد ښه کولو په نارې ووټ ګټلی دی به د ایران اقتصاد ښه کولو ته پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي دا هغه تړون په پایله کې چې د ایران د اټومي پروګرام د مهارولو لپاره د هغه هیواد او امریکا ترمنځ وشو، له ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدلو وروسته به هغه هیواد سیمه ییزو او نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسی ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې یاد تړون به د پاکستان لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې تکمیل به هم اوس ممکن شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورت کې.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوې د تاریخي معاهدې خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې زر تر زره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج وینا و چې دا صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطې نظر مطابق وګورې نو په ایران لګول شوي پابندیانو له وجې کمی د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغې به ډېر څه کول ممکنه شي. خپلو خبرو کې سرتاج زیاته کړه چې پابندیان نشانې لري کول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتېدې شي. سرتاجسي زیاته کړه چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د نهي په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم د کامی سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاجسي مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په ایران د پابندیانو خاتمې سره به پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. پاکستان او ایران ترمنځ تجارت په اړه سرتاجسي وایي چې زموږ تجارت د 2 ارب نه تر 1.5 کروڑ پورې کم شوی دی، نو د پابندیانو خاتمې سره به په تجارت کې هم یو وار بیا زیاتوالی راشي. واضح دی وي پاکستان او ایران ترمنځ 3 کاله مخکې د ګیس پایپ لاین د خپرېدو یو معاهده شوې وه چې پکې د ایران اړخ ته کار هم شوی و، خو په ایران نړیوالې پابندیانو له وجې دا معاهده د ځنډ ښکار شوې وه. پاکستان کې د قدرتي ګیس کمی پوره کولو لپاره دې معاهدې ته خاص اهمیت ورکړی کیږي او دې لړ کې د ماهرینو وینا ده چې نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ جوهري معاهده کولو نه پس پاکستان له اسانه شوه چې په ګیس پایپ لاین منصوبې کار او تجارتي هلې ځلې وکړي او غواړي به چې په سر کې د ګیس پایپ لاین منصوبه سرته ورسي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وویل چې ایران نیک نیتۍ سره دا معاهده وکړه او هغې د خپلو غلطیانو نه سبق هم زده کړو. د ده په وینا چې معاهده کولو نه پس نه صرف به د ایران معیشت ته نوې موقع ملاویږي بلکې د پاکستان توانایي مسله به هم هواره شي.
زما خیال دا دی چې اوس خنډ په ګیس پایپ لاین منصوبه کې پاتې نه شو او کشته هم نو هغه تکنیکي مالی یا انتظامی کېدی شي، یا چې کوم د ایرانی ګیس نرخ دی چې پرې معاهده هم شوې وه خو موجوده حکومت پرې تحفظات لري او بیا به په دې خبرې کوي، نو دا قسمه معاملې شته. بله دا چې ایران سره به اوس پیسه راتلل شروع شي او موږ د ایران نږدې ګاونډي ملکونو کې یو، نو خوراک یا نور شیان چې هغه ورته د پاکستان نه پکار دي هغه به دوی موږ نه اخیستی شي.
هم دې لړ کې د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې پاکستان به اوس ګیس پایپ لاین لپاره بهرنیو ادارو نه مالی مرستې غوښتې شي.
پاکستان کوڅو پورې مونږ اخلو نو دا به اوس مونږ لپاره اسانه شي چې توانایي منصوبې ایران سره جوړې کړو. هغې خپل ملک کې دننه چې د ګیس پایپ لاین چې دی خورولې چې اوس یې پاکستان ته راولو او بیا یې هند ته بوځو او دې کې چې دی انوستمنټ بي هغې کولی شي او پاکستان نو چې نور ملکونو نه به غوښتې شي چې دې کې راشي. دې نه علاوه پاکستان کو گوری دا دو کال نا دلتے وریجی جی بھی ندی تلی ایران تا نو قیمت پریوت دے دا ورتا جیسے نور پاکستان پر سم ہم تجارت کی دیشی نو بالکل بے سربا پا خطے پا ملکون پا تجارت باندے خواہ اثر پریوزی
دا ذکر دا پا ایران دا تیرو دیال لسو کال وراسی اقتصادی پابندیانی دا ایران جوہری پروگرام لوجی لگی دلی وی چھ غربی ملکون پی تور لگو چھ ایران ایٹمی وصلہ جوڑوی خو ایران دا تور ردولو پا بیانا کی شوی دا محیدہ با دا ملگور ملتون و سلامتی کونسل کی دا یو قرارداد پا صورت کی منظوری گی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پیښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ 13مه کلیزه ولمانځله. دوی د یوې غونډې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملالې یوسفزۍ د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي سملای کې جمع کړل شوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. د دستوري ویناوال وویل پاکستان کې د سازشي نظرو له وجې د ملالې یوسفزۍ، باچا خان او د دوی په شان د نورو خو خلکو مبارزو ته د شک په سترګه کتل کیږي. د غلام غوث رپورټ وو.
په پیښور پریس کلب کې 13 ورځ د ملالۍ د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالۍ یوسفزۍ په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړی شوی دی پکار ده موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
بوکس ناٹ بولٹس، یعنی چې کتاب نه کې ګولې. دې حواله سره نن دا پروگرام مونږ کړو د خیبر پختونخوا چې کم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالۍ یوسفزۍ په اعزاز کې چې کم قرارداد پروت دی او منظور کړل شوی نه وي دی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بالخصوص د ملالۍ یوسفزۍ سره نو ملاقات وکړو.
او خبریال شمیم شاهد دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د ملالۍ یوسفزۍ مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده.
هر یو سیستم په دې نظر پورې چې دومره پیسې وسی دی او په تاسو شوی
او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرعلي خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملالا یوسفزی مبارزه منی او کنه، خو هغه به یوه ورځ خپلې سیمې ته واپس راځي او د خپلې سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
ټوله دنیا کې یو ډېر لوی احترام دی، خو دا بده مرغه مونږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو. او بله دا ده چې اکثر خلک دا وایي چې ملالا فنډ ټوله دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړوي، بل ځای جوړوي، بل ځای جوړوي. او ملالا خو اوس یو سمبول دی د ټوله دنیا د امن، اوس هم د دې وطن بچی ده، دې وطن سره مینه ساتي او به راځي دې وطن کې، او دې وطن کې به هغه انویسټمنټ هم کوي، ملالا فنډ به هم دلته سکولونه هم جوړوي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی خپله اتلسمه د زیږون ورځ د جولای په دولسمه اصلي نیټه لمانځلې وه، خو په پېښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی اتلسمه سالګیره تېره ورځ ولمانځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د معدنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. په دغه اړه تفصیل د خالد خان اورو.
دا نه په ورځ پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیې مشرانو وویل چې د معدنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوي دي، او د دوی په وینا په دغه کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړي چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسیشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د معدنیاتو پخوانی وزیر زیالله دې خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه او غواړي، نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
وکاله دې حکومت او تیر حکومت کې شیشي غوندې آئینی غوندې هر سړی تر ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وایده، خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه اوسه نو بیا به دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالونو راسي د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او معدنیات په غیر قانوني لار استلی دي، او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالی او ټیکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادی یو بل مشر ہدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځنې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته، اوس ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، ای به ثبوت پیدا کړي، خو کرپشن شته. هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ د هغې خلاف به انشاءالله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیې صدر شیربندی خان وویل چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې دا قیمتي قدرتي وسایلو او معدنیاتو نه ډک دي، خو د دې دپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسي شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړي شوي دي.
موږ سره ډېر معدنیات دي، کرومایټ دا، ګرینایټ دا، ماربل دا، لیډ دا، اینټی منی دا، ګولډ دا، په خیبر پښتونخوا کې او 4% ګولډ دا زده نن درته وایم چې دا
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن تیره اونۍ د پښتونخوا د معدنیاتو وزیر ضیاءالله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیولې دي، او یو ځایي عدالت د 14 ورځو په ډیمانډ دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د ټولو سرکاري میلمستونونو یا ریسټ هاوسونو د عام ولس لپاره د پرانستلو پریکړه کړې ده چې په لومړی مرحله کې د ګلیاتو 15 ریسټ هاوسونه د سلګرۍ محکمې ته حواله کړل شوي دي. د صوبې عام خلک د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې په ترڅ کې به سیلانیان اسانتیاوي او حکومت مالی ګټې ترلاسه کړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې یو چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګرۍ په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوسې دي هم اولس لپاره به پرانستل کیږي. دوی ویل چې په وړمبي پړاو کې به د راتلونکي اختر نه په ګلیاتو کې 15 سرکاري ریسټ هاوسې اولس لپاره خلاصول شي، او په تېره تېره به ټول سرکاري ریسټ هاوسې همدغه رنګ د ټول اولس لپاره آزاد شي.
هغه ریسټ هاوسې چې کوم د مختلف ډپارټمنټس په استعمال کې په قبضه کې دي اوس ټوریزم ډپارټمنټ ته ملو شي، او ټوریزم ډپارټمنټ به دا چې دی کمرشل لائن باندې چلیږي. اوس پورې دا ریسټ هاوس چې کمو زیاتر کم دغه چې وو هغه آفیشل استعمالو، نو د دې په وجه چې دی د دې خرچه لږ زیاته وه او ان انکم د دین ل کم اوس نه پس چې دا چې کم فیصله شو د دې غټه فائدہ به دا وی چې گورنمنت تبا د دین یو انکم شروع شي
نو موږ زیاته کړه چې دې پریکړه سره به په پښتونخوا صوبه کې سیلګری نور هم و د عمومي او ور سره به دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځایي خلکو لپاره پیدا شي
25-30% چې دی د دې ګورنمنت ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي نو دا 30% چې کم لکه جنرال پبلک یا ټورست لپاره کم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره به چې دی د ټورست فلو چې دی زموږ صوبې ته دا به زیات شي نو دا غي غټ دغه به دا شي امپیکټ به دا پروزي چې لکه دلته کم ټورست فلو کم را روانه ده هغه سره به انکم هم زیات شي دې سره به روزګار مواقع پیدا شي او لوکل څه چې دی وړو وړو بزنسونو سټارټ کولو چې دی مواقع
بلخوا د پښتونخوا عام اولس د حکومت دا ګام ستایي د پېښور اوسیدونکي عرف خان وایي چې دې پریکړه سره نه یوازې سیلانیانو ته به اسانتیاګانې شي بلکې حکومت ته به هم مالی ګټه ترلاسه کیږي
دا خو حکومت یو ډېر ښه کار کوي ځکه چې دلته به اکثر موږ سوات ته ګلیات ته یا داسې کالام ته یا اختر په موقع باندې یا د ګرمیانو په موقع باندې لاړلو نو هلته به اکثر موږ ته ځای میلاو نه شو او سرکاري ریسټورنټ چې کومو په دای کې به موږ پرېښودونه نو موږ به اکثر په سفرو کو او بس عمدغه شان ستومانه به واپس راغو رش په ډېر زیاتو نو موږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یاره دغه نور ریسټورنټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي
خیبر پښتونخوا د سیلګرې محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټوله صوبه کې خوشه د یو نیم سلنه سیوا سرکاري ریسټ هاوس دي او په راتلونکي کې به دغه ټولې د عام اولس لپاره سره د اسانتیاګانو خلاصې کړی شي او دې نه علاوه چې په دغه سیمو کې کومې پرایویټ یا نجی هوټل دي د هغې نه به د سرکاري ریسټ هاوسو نرخونه هم ارزان وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکو پرون په پیښور کې د یوې ناستې پر مهال ویلي چې په قبایلي سیمو کې یې د پولیو ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې دوی زیاته کړه چې د را روان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده په دغه اړه د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاغي کې مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره تقریبا 200 نوالے 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیٹر وی هغه صرف د هغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلث کیمپونه هم کوو
د صحت نړیوال ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چرته چې د پولیو ضد مهم کارکونکو تګ راتګ ګران وي
تقریبا 478 ایریاز های ریسک ایریاز مونږ ټارګټ کړی دي په 800 کې نیم بنی مونږ ټارګټ کړی او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې ده په فیز وایز چې ده انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمینا د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو نه غي ته هر سړی بیا غاړک دی او دغه ویکسینیشن پروسس آسان شي نو زما خپل یقین دا ده چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوی دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي
په نارت وزیرستان کې تاسو د کال صرف یو کیس دی یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس نو دغه وجه چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شو لگ علاقو تا سزیونو کی بین اوچت شو دا ویکسینیشن نو زنگا ٹیمان التا او رسی دا او مونگ تا دا ٹارگیٹ تے چھے انشاءاللہ مونگا او مئی پوری دا ما ویکسین رسو ہر ماشوم تا او دا پولیو بیماری با ختمو
دا صحت دا نڑیوال ادارے دا شمیر تر مخا تیر کال پا قبیلی سیمو کی دا پولیو وحلی ماشومانو دا یوصل نہ او یا کیسونو تصدیق شے وو او سخ کال پا لمروش پا گمیاشتو کی پا قبیلی سیمو کی دا پولیو ات کیسونو مخی تراغلی دی چھ پکی پینزا دا خیبری جن سے دو دا جنوبی او یو دا شمالی وزیرستان دے زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور
سلونی میں بجے کی دن کی دوریدن کو دا فرخندی اسد نا لن خبرو ناورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به د دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف ته امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومته غوښتنه کوي چې د امن او تعلیم لپاره دې د ملالی یوسف سے هلې ځلې په رسمي توګه وپیژني. امریکا با نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دې خبرې پای ته ورسېدې او په تاریخ کې په لومړي ځل د یو پرمختیایي هیواد د اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو او دا په مکمله توګه د خپلې لارې اوښتل دي. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړې ده چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه ده خپل هیواد ته ولیږل شي.
دا خبرونو لنډیز مو لفرخندې صدا واورې د اوس اوریدونکو د مشال تر رڼا لاندې بحث خپرونې لپاره مایک ورکوم خپل همکار پامیر ساحل ته.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لیوی مودی راهیسه په کندوز ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې د امنیت وضع کړکېچ نه شوې ده. په یاد ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي خو د وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په روسیې کې د شانګای همکارۍ او سازمان سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل وسلوال د منځنۍ آسیا له هیوادونو پاکستان او له عربي هیوادونو افغانستان ته ورځي او له هغه ځایه سیمه نه آرامه کوي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي او هغه څه وجوهات دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي په اړه نن له درو پوهانو سره خبرې کوو. زما لومړی میلمه د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی دی، دویم میلمه د سیاسي چارو پوه یونس فکور او دریم هغه کابل میشته شنونکی عباسین بریال دی. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. فکور صاحب، اول به له تاسې پیل کړو. د افغانستان په ننګرهار، کندوز او فاریاب کې د امنیتي حالت د خرابېدو لاملونه څه دي؟
تاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته خپل سلام او احترام د کابل وړاندې کوم. لومړی به زه دا ووایم چې یو خو پسرلی شروع شو، دا هغه موسم دی چې مخالفین او مسلح ډلې د افغانستان د دولت ضد خپل فعالیتونه شدیدوي. د دوام دا چې نوی حکومت په کار پیل وکړي، خارجي لشکر د افغانستان څخه وتلي دي، په جنګو کې شرکت نه کوي، امنیتي چارې پر افغانانو بار شوې، او د بلې خوا څخه د اشرف غنی د منطقوي پالیسي په نتیجه کې فشار پر پاکستان وارد شي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. نو زه فکر کوم طالبانو زور ورکړي د دې لپاره چې په مذاکراتو کې یو قوي موقف ولري، او د بلې خوا چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اردو په عملیاتو اخته شول، اکثره خارجي پروزستان د چچن د روسیې د چین دا راواوښته دې خواته او ځای خپل د هیوادونو د سرحداتو ته نږدې ونیوی. نو ځکه پر کندوز فشار سو، پر بدخشان فشار سو، ولې زه په مجموع کې وایم چې زموږ پولیسو ملي اردو او د غره ته ملي امنیت په ډېر زړورتیا باندې وکړای چې وای دا عملې شنډې کې که څه هم زموږ سیاسي ثبات او تفاهم د حکومت په دننه کې یو څه د خطر سره مواجه وو، وزیر دفاع تر اوسه پورې نه لرو، او پر اشخاصو وزیرانو پر تعین یو څه لانجې روانې وې، ولې پولیسو اردو وکړای سوای چې سخت کې جوابونه ورکړي، او هغه و چې طالبانو ډېر پرمختګ ونه کړای سوای لکه چې توقع یې و چې کوم ولایت ونیسي یا لویه ولسوالي ونیسي. نو ځکه زه وایم چې اوس د بلې خوا څخه هم زموږ د پخواني رئیس جمهور ناندری د حکومت پر ضد باندې ډلبازي چپلبازي او پر هغه باندې ښکاره انتقادونه کول هم د دې سبب سول چې یو څه سیاسي ثبات او تفاهم برهم ووال سي. خو په مجموع کې فکر کوم چې د افغان ملي اردو پولیسو او ملي امنیت وکړای سوای خپل جګر سپارکی او د طالبانو او ترورستانو د دې عملو مخه دبکی.
سی یونس فکر صاحب تاسو د وجوهات هم بیان کړ، زما محمد نعیم لالی صاحب ته ورزم ستړی مشه لالی صاحب او لتا صاحب دا پښتنه وکړم. فکر صاحب ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر تر اوسه پورې موږ نه لرو، د افغانستان پارلمان تر اوسه پورې د دفاع وزیر په نوم باندې ولې نه سلا کیږي، وجوهات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو درون معلومات او ستاسو رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کوم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ستاسو سوال په جواب کې یو شی وایم، پارلمان د افغانستان پارلمان د هر چا رای ته احترام پکار دی، که هغه د رد وي که د تایید وي. دا چې ولسي جرګه ولې په دې نه وتوانېدله چې د دفاع وزیر وزیرانو ته چې دوه ځله معرفي سو رایه ورنه کړي، دا هغه کشمکش خپله په حکومت کې دی چې تر اوسه ساعته پورې حکومت مې پر چوکۍ باندې نه سره جوړېږي، او د دې په څنګ کې د زاړه حکومت خلک یا خپله د زاړه حکومت رئیس جمهور چې د پارلمان کې نفوس لري او د دوی که زړه کابینه نفوس لري، نو د هغه د لاسوهنې پر اساس باندې خپله حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې ملاتړ د وزیر دفاع په هکله ترلاسه کړي.
سی اباسین بریال صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورېدې، تاسو څه نظر ورکوئ د افغانستان د ناامنۍ لوی وجوهات څه دي، او دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ که دفاع وزیر دومره زیات مهم وي نو دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي، وجه څه؟
افغانستان نامنۍ خو اوږد لامل لري، اوږدې جګړې دي چې د ډېر وخت نه دوام کوي، اوس د دې دپاره دې ته ډېره اشاره کېږي چې د سولې خبرې روانې دي، باید دې ورباندې تاثیر را روی وای. زما په باور یو لغر خو دا دی چې هر وخت یو متخاصمه ډله د سولې میز ته، د مذاکراتو میز ته راځي، هغه ډېر کوښښ کوي د جګړې په ډګر ګر کې فعال واوسي، تر څو وکولی شي په قوت سره د سولې لپاره یا د مذاکراتو د یو قوي اړخ په توګه مطرح شي چې خپل نقطه او تاثیر لري.
بریال صاحب ستاسو غږ موږ ته ډېر خراب راځي، زه نه پوهېږم چې ولې ډېر خراب ماته راځي. بهرحال موږ به بیا له تاسو سره بالکل ووایه تاسو.
یو لامل خو دا دی چې د طالبان کوشش کوي او د دوی ملاتړي کوشش د دې کوي چې هغوی حمایت کوي. د دې دپاره چې دوی د مذاکراتو میز ته راغلي دي، باید د اقلي اړخ په توګه مطرح شي. دوی په یو وخت کې دواړه کارونه کوي، هم د سولې
صحیح ډیره مننه لالی صاحب. پخوا به چې جګړې وې د افغانستان په جنوب کې او په ختیځ کې، بیا ورو ورو اوس شمال ته دغه سلسله روانه شوه. بریال صاحب ویل چې له طالبانو سره خبرې هم کېږي، خو طالبان غواړي چې خپل ځان هم مطرح کړي، خو په شمال کې بیل ډول صورتحال موږ ګورو. بیل ډلې را پیدا شوې دي چې بهرني وسلوال دي پکې. په ننګرهار کې هم د اچین او د سپینغر په ولسوالیو کې، همداراز د اسکې مینې په ولسوالیو کې موږ ګورو چې بهرني وسلوال دي د داعش په نوم باندې یادیږي. تاسو څه نظر لرئ چې دا د جنوب نه او د مشرق نه شمال ته د هیواد دا جګړه څنګه وغځېده، وجوهات یې څه دي؟ لالای صاحب، لالای صاحب زما غږ اورئ تاسو؟ بالکل، تاسو دا زما پوښتنه واورئ.
بالکل وا مې اورېده. ستا د سوال په جواب کې به زه یو شی ووایم. که چیرې دوستان وایي چې د جنوب ته شمال ته جنگ انتقال شوی دی، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر باندې چې د اوسه پورې په جنوب کې هم امن نشته، هلته هم جګړه روانه ده. داسې نوې پدیده د داعش تر عنوان لاندې پیدا شوه چې بهرنۍ ریښې لري. د افغانستان شمال ته د ځینې د مواد مخدرو د مافیا یا د ځینې د معدنو د مافیا په توسط باندې هلته ځای پر ځای شوده، چې هغه غوښتل په ناامني کې دوی خپل هغه غیر قانوني اموالو ته ادامه ورکړي. دا چې وروسته دښمن ته زمینه برابرېږي، هلته نفوذ کوي شمال ته ځي، دا د قضې بل هغه اړخ دی چې د داعش تر عنوان لاندې چې کوم جنګ افغانستان ته رالی، چې د آسیا خوا ته روان دی، یا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او نور هېوادونه یې تر ګواښ لاندې کړي دي. د دې شاته بهرني لاسونه پې. خو یو شی چې زه وایم په زغرده سره ویلی شم، په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا پر افغانانو باندې سفل شوی جنگ دی. چې پر افغانانو باندې سفل شوی جنگ وي، دا د دښمن د تبلیغاتو پر اساس باندې وایي چې د جنوب څخه شمال ته انتقالېږي یا د پلانکي ځای څخه کم ځای ته انتقالېږي. دا غلطه خبره ده. د افغانستان په هر ځای کې چې کوم جنگ روان وي، دا وژنه چې روانې هغه تلفات یې افغانان ویني. دا چې اوس د داعش په افغانستان کې د رشد په حالات کې دی، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي. په افغانستان کې مختلفې منطقې دي. هغه سلفیان چې په ځینې مناطق کې لکه دا اوس د جلال آباد په ځینې برخو کې کم جنگ روان دی په هغه اندازه باندې په جنوب کې داعش روس نشي کولی داسې په شمال کې هلته زمینه ورته برابرېږي خپل ځینې داخلي همکاران چې د پردیو سره په لاس لرور باندې هلته زمینه ورته برابره کړه دا مختلفه اړخونه دي خو مسؤلیت زموږ یوازې نه چې موږ د خپل حکومت باندې دا مسؤلیت واچو مسؤلیت زموږ د خلکو هم دی چې د هغه خلکو چې غوښتل چې ناهمۍ په شمال کې جوړې کړي د هغه په مخنیوي کې د حکومت سره که مرسته او کومک پر وخت باندې کړی وای نن به د دغه مشکل سره زموږ شمال مخامخ نه وای
صحیح فکر صاحب تاسو د لالی صاحب خبرې واورېدې د بریال صاحب خبرې مو هم واورېدې بریال صاحب دا خبره وکړه چې د افغانستان ملي ځواکونه په ځینو ځایونو کې مقابله خو خو کې له وسلوالو سره خو هغه ځای ټینګ نشي نیولی ځان سره یې نشي ساتلی هغه کنټرول ځان سره ډېره وخته پورې نشي ساتلی ولې نشي ساتلی وجوهات څه دي
اولس د تروریزم او مرګ سره مخامخي او دشمن واضح نه معلومیږي حمله وکړي پټ سي ته چې فشار به راوړي ولاړ سي بیا په یو بل وخت کې در باندې راسي نو زه فکر نه کوم چې یوازې د په عسکرو باندې دا کار وسي دا په نورو غټو غټو هېوادو کې ما دې تاسو وینې ټوپک واخلي یو ځای ولي خو په افغانستان کې زه د وزیر داخلي یو خبرې ته ستاسو توجه را جلبوم چې د کله چې کار شروع کړي تر یوې دوې میاشتې وروسته یې وویل ول د جنوب جګړه دښمنانو راته جوړه کړې ده په شمال کې دوستان لاس پښتین لري منظور دلته دا دی چې کله خارجي طالبان او ترورستان د پاکستان د سرحد راوړي سبوی دی وګړي په شمال کې ځای پر ځای کیږي او په دا په هغه زمان کې دی چې موږ د انتخاباتو پر سر ناندرې درلودلې او متوجه نه وو دوی اکمالات کول د غزنی د لارې دا چې تیرېدل شمال ته او هلته لکه لالي صاحب چې وویل د معدنو غله هلته قاچاقبران هلته هغه توپکوالا غیر مسؤول چې د اشرف غنی او عبدالله په راتګ باندې خطر به ځان سره ویني او هغه خلک چې په دې نوي دولت کې ناراضه سوله او ام پر چوکۍ ناست دي هغوی چکچکې کوي ورته خاندي چې یو ځای تک وسي غټوي یې د بلې خوا هغوی همکاري ورسره کوي تا چې یوه پېښه ولیدله زموږ د بین المللي دوستانو په پروان کې چې مډرنې سلا کوټ دغه خلک چې په حکومت کې دي او اته خپل اجرایوي رئیس او د بلخ والي رالی دا جوړنه سره وکړه دا یو غیر قانوني سلاګانې چې دلته نه واځي ساتل کېدل دا خرڅېدل د دې څخه استفاده کېدل دا غره کم چې اوس زموږ بین المللي دوستانو سل دیپوګانی جی پی اس کړی دي چې هغه پنځه لسې په پنشیر کې دي درې دلته نږدې په کابل کې د دشت برچې کې دي د پروان او کاپیسا یې تاسو ولیدل چې اکثره وخت دا دوه قومندانان د جبهه اسلامي یو د بل سره جنگ کوي وژني نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې دي سیاسي یووالی هم نشته په داخل د حکومت کې د ځینې پر پرسونل او اشخاصو اختلافات وي ځینې علاقه لري چې اشرف غنی او عبدالله ناکام وشي او بل خوا د دوی هم کم کارګي ژر فیصلې ته نه رسیږي سیاسي تفاهم نشي کولی یو اجماع نشي راوستلی سبب د دې دی چې ارګل چې پولیس پښه خطا وته زخمي سو او دا د لاس اور کوي غټ ناره خپل دوستان شروع کړي چې ولا هغه د حکومت قابلیت د دې نه لري نو زه وایم یو هردو چې په ام زمانه په پنځه ویشت جبهو کې جنګیږي تاسو وینئ چې زموږ هوایي قواوې ضعیفې دي او هلیکوپټر او اکمالاتي تیارې هم نه لرو نو تاسو وینئ چې د دې اردو به څه اني خپل پاکستانیان په دې پوهیږي چې څومره تلفات د دوی عسکر ورکوي چې دا یو د ترورستانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او په دې کې دوی عملیات کوي نو زموږ غله آفرین ملي اردو او پولیسو چې یو مسؤلي چې ترورستان ونیسي دوی دوه ورځې بیرته ځینې ونیسي طبیعي دي بیرته ساتلې یوازې چون دوی ډېر خبره کړې ډارې خپور کړې دي کلي سوځلي کورونه سوځي چې راشي دا ترورستان نو بېرته تر هغو چې ولس اعتماد پیدا کوي ډارې د زړه څخه د خپل حکومت او پولیسو سره همکاري کوي بیا ترورستان راشي اجای ووي وژنه کوي. نو زه په دې باور یم چې موږ په دغه جګړو کې چې په شمال کې راته شدید سوله او په هغه کې زه د وزیر داخله دا نظر تاییدوم چې زیات فیصد یې خپل دوستان دي چې یا ډېرېږي چې قدرت د لاسه ورکوي یا ډېرېږي چې پر طبیعي منابعو باندې پر معدنو د لاجوردو زمردو ډبرو سکرو چې دوی غیر قانوني چلند پکې کوي راباسي او یا د سلا پر تجارت د ایرینو پر تجارت او یا د هغه رقم رسمي قاچاق کېږي شراب بوتلان د تاجکستانه په کنټینرو راځي په مزار کې خرڅېږي په کابل کې خرڅېږي. دا تجاران فکر کوي چې د دې فشارو په نتیجه کې دا حکومت زموږ دا منابع د لاسه ورکوي. نو دوی هغه دي چې کومک کوي مرسته کوي سلا ورکوي او همکاري ورکوي حتی پټ ځای ورکوي.
صحیح لاله صاحب د افغانستان د اساسي قانون له وینا سره سم د افغانستان پارلمان نه یوازې قوانین جوړوي بلکې د حکومت د نظام د انتظامی د کار څارنه به هم کوي او پاغې کې به هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې په ګوته کوي او ځینې وزیران هم رابللی شي داسې کسان هم رابللی شي چې مختلفو سمه کارندوی نه ښکاره کوي. په دې صورت کې د افغانستان د پارلمان هم آیا دا ناکامي نه ده یا نیمګړتیا نه ده چې هغه ځایونه چې پکې خلا موجوده ده لکه فکور صاحب چې ورته اشاره وکړه چې ځینې دوستان هم پکې شامل دي ځینې کسان په څوکیو هم ناست دي او دا امنیت خرابوي. تاسو خو د خلکو استازی یاست او همدغه خلکو ته به ورځئ رایه به تنه غواړئ د پارلمان خپلې ذمهواری ادا کولو کې پاتې نه دي راغلی.
زه خپل د فکور صاحب نظر تاییدوم. د یوې خبرې سره زه غواړم چې تماس ونسم. هغه دا د تاسو وګورئ پارلمان کې د 34 ولایتو استازي ناست دي او پر دې باندې سربیره هغه دنده چې قانوني دوی ته قانون سپارلې ده چې د حکومت پر کړنو څارنه ده د قوانینو تصویب دی د خلکو نمایندګي ده. دغه پارلمان تاسو وګورئ چې په وجود باندې راتلی د زاړه رئیس جمهور یا د زاړه حکومت د خواسه غیر قانوني محکمه ورته جوړه سوله چې دغه په نتیجه کې دوی غوښتل چې 34 نفره وباسي پر ځای باندې نور وکیلان راولي یا هغه لاسوهنی چې په دې پارلمان د راتلو دپاره یا د دې وکیلانو د راتلو دپاره زاړه حکومت کړي وي دوه سوه ساعته پورې دا ستونزه وجود لري. دا چې دا اوس تاسو ته در معلومه ده د نوي وزیر داخله په راتلو سره چې پارلمان هغه ته رایه ورکړله دا اوس دوه ځله کېږي دوی د استضاع ورکې برابروي. بیا د وزیر داخله هغه چې دي چې کوم هغه کسان چې په فساد باندې لړلي ول د مځکې په غصب لړلي ول د مواجب خدیرو د قاچاقبرو سره یې لاس درلودی چې هغه د وظیفو څخه لیرې کړل یا په هغه مناطقو کې چې دا ناامني روانه ده په هغه مناطقو کې د هغه د کابو کولو دپاره هلته تغییر او تبدیل ته ضرورت دی. نو دوی دا هسې ورته پیل کړي دي چې دوی دا وښیي چې دا وزیر کار نشي کولی او ناکامه وښیي او دا وزیر استضاع کې هم په دې شکل باندې نور وزیران پارلمان خو د هغه د خلکو د بطن سره اخیستل شوی دی. یو شی زه ویلی شم هر وکیل خپل مسولیت لري. دا که زه اوس دفغه وایم چې زه د پارلمان په نمایندګي خبرې کوم خو زه د پارلمان په نمایندګي نه زه د خپلو خلکو په استازیتوب خبرې تاسو سره بحث کولی شم چې د افغانستان در ملي ګټو ته زه در هر چا ارزښت په دې خاطر باندې ورکوم که موږ چیرې د ملي ګټو ساتنه وکړله یا د ملي ګټو طرفداري به وکړله خلک به مې په سوکالي کې ژوند وکړي. دا چې موږ همیشه پړه یو پر بل سره وراچوو څوک چې په خپل کار کې ناکام وي د خپلې ناکامۍ پړه پر بل باندې وراچي زه فکر کوم دا سمه خبره نه ده. بل یې هو پارلمان په ځینې کارو کې مصلحت یا په ځینې کارو کې خپله ناکامي ښودلې ده سترګې پر ځینې مسایلو باندې پټې کړي دي. دا په کور صاحب چې یوې خبرې ته اشاره وکړله دا د پروان کوم د ډیپو پیښته چې اشاره وکړله په دې شکل باندې په نورو مناطقو کې هم ډیپوګان وجود لري. دا په ځینې مناطقو کې غیر مسؤول افراد او اشخاص ته یو شی زه ستاسو توجه ورته راوړم چې د غزنی ولایت څخه بیا در فراه او در نیمروز پورې موږ کومه غیر مسؤول ډلې نه لرو. غیر مسؤول ډلې که ستا په شمال کې ستا په شمالي کې ستا یا په نورو مناطقو کې ستا چې د هغه د مملکت په ناامنۍ کې اکثره وخت هغه ډلې ښودل شوي دي چې دا کندوز یوه بېلګه ده.
وو خو چې دوی چې دا موجود دي د پارلمان دنده د حکومت ته وي چې دغه څاروکي ورته وي چې دغه مسله د هواری خواته بوزي، تاسو ورته وینا ولې نه کوي؟ که تاسو کړی د نو څه وینا مورته کړی د حکومت ولې نه منی؟ دا بریال صاحب هم ویل چې پارلمان په خپله په دوو قطبونو کې شاوخوا ویشل شوی دی، سیاسي اغراض او مقاصد لري د پارلمان غړي په خپله.
داسې دی بالکل، ځینې مسایل خو ستا خو تاسو وګورئ د دیرلس کاله حکومت څه چې کوم تخم یا کوم نالان پاتې دي چې هغه د فساد او د رشوت او د مواجهو یا د هغه افرادو غیر مسؤول افرادو اشخاصو په وجود باندې راوړل چې هغه مسلط شوي دي، د دې د پاکولو دپاره نوی حکومت مجزه نه شي کولی چې په شپږ میاشتې او په یو کال کې دوی ټوله مسایل ټول هم راولي، امنیت هم راولي، غیر مسؤول افراد و اشخاص هم د خالي سلاکي ټوله مسایل سره راټول کړي، خو د اوسه سا د پورې لا مداخله روانه ده. او بل د افغانستان جګړه تاسو وګورئ، په افغانستان کې د دنیا مملکتونه د تشکیل دي، په افغانستان کې نیابتي جنګ ته چې کومه اشاره پکې کېږي، نیابتي جنګ د هندو د پاکستان تر مابین د ځینو افرادو اشخاصو په توسط روان دی، دلته ایران شپل دی، دلته روسیا ده، دلته چین دی، دلته د سیمې او نور لری مملکتونه په دې جګړو کې شکیل دي. او بل په افغانستان کې دروسه ساته پورې لا کومش په واقعي په درست ډول باندې وای چې ټول خلک ملي فکر لري، خو ملي فکر نشته، دروسه په لاره حزبي او تنظیمي فکرونه دلته وجود لري، دروسه ساته پورې لا افراد او اشخاص خپل د ځان ساتل یا خپل د شتمنۍ ساتل په زور او په قدرت کې ویني. د حکومت سره دا خبرې همیشه شریک کړې دي او همیشه ورسره شریکو، زه خپله د خلکو د استازي په صفت د مواد مخدیرو سره د مبارزې د کمیسون د رئیس په صفت باندې همیشه د حکومت سره په دې باندې بحثونه کوو، ولایت ته خپله زموږ استازي یا کمیسونونه یا زموږ هغه آیاتان استو، دلته د حکومت سره نږدې کومک او همکاري کوو. او ځینې چې وختونه چې د پارلمان د افرادو د اشخاصو خوا ته حکومت ته د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دسیسې جوړېږي، د هغه د خونڅه کول د لپاره موږ پر اسکو دا خو هغه خبرې دي چې زه درته کوم چې په افغانستان کې حقایق او حقیقت هم په دې شکل باندې دي. خو موږ په هغه وخت کې چې د یو افغان په در کلمې لاندې سره یو ځای نسو، د دې پر ځای باندې چې د تخریب سره د کومک او همکاري عمل په ځان کې پښتانه کو راغله، پر موږ د مملکت د مشکلات سره نسو ایستلی.
صحیح. اباسین بریال صاحب، دغه حالات ته چې تاسو ګورئ په افغانستان کې، پارلمان وکیل صاحب محترم ویل چې دی لګیا دی حکومت سره په مختلفو ځایونو کې کومک او همکاري کوي، خو بیا هم په حقیقتا چې موږ حالت ګورو د افغانستان، نو امنیتي وضعیت خنه ده، او امنیتي وضعیت خراب وي نو نور حالتونه هم خرابېږي، ټولنیزم خرابېږي، سیاسي هم خرابېږي. د افغانستان دغه وضع آیا په جمهوریت باندې، په ډیموکراسۍ باندې د خلکو باور یا اعتقاد کمزوري کولای شي؟ او که کمزوري کوي نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
او دقیقا د جګړې په وخت کې چې دا جګړه په داسې شکل باندې نابرکي جګړې وي او د نړۍ راسو دپور کوي د زمندې هېوادو چې فارت پکې دسې وي، دا واقعا یو طالب روسیې ته حکومتدارۍ ته د نظام ثبات ته صدمه رسوي. او موږ د دې نښې بالفعل ګورو چې د نوي حکومت اعتماد تر ډېره د همدې وجې نه ضرر رسېږي چې یو خو یو چې څنګه حکومت بدل شو نامنۍ، یا لږ تر لږه د تېر حکومت راتګ نه یو کال مخکې د نامنۍ یو ډېر زیات زور اخیستی دی، دا د حکومت مورال باندې هم تاثیر کولی شي او خلکو کې د هغه نفوذ او د دې اړخ هم صدمه ورته رسولی شي. اما ځینې مسایل به هېر نه کړو، موږ ټول وخت په داخلي عواملو باندې غږېږو، بهرنیو مسایلو ته ډېره توجه نه کوو. زه فکر کوم طالبان دي که نړیوال تروریستان دي سختري جدل دي، هغوی ټولو په افغانستان کښې یو شکل فعالیت لري، دوی ټولې وسلې د افغانستان نه ترلاسه کېږي، د دې ډېر سره همکاري کېږي. تاسو وګورئ یوه کرښه جوړېږي د ننګرهار نه راڅخه دغسې په نورستان باندې تر بدخشان او تخار دی تر کندوزه، دا یوه عادي خبره نه ده. زه فکر کوم چې جګړه په تکتیکي ډول شمال خواته د افغانستان د یم، د افغان باور په افغانستان کښې دا دی چې داعش جوړ شوی دی، د دې لپاره د منځنۍ اسیا او خوا حرکت وکړي او هغه هېوادونه کلابند ګوندې شي. دا چې جګړه هلته ځي، سرحدار هلته ځي، ورپسې به دټولو ځواک به یې هغې خوا ته ورته شي ورځي، دې کښې شک نه شته. اما د جنوب څخه د جګړې راټوله شوې نه ده، طالب په خپل حال باندې پاتې دی، په خپل قوت باندې پاتې دی، هغه په خپل شکل جګړه کوي، نړیوال ترهګر په بل پلټ فارم کښې لګیا دي، هغه کوي جګړه کوي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان د نړۍ د هېوادونو یوې قوي همکارۍ ته ضرورت لري. وروسته کنفرانس ته تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان ولسمشر هم شانګهای کښې هم په دې بله غونډه کښې واضح غوښتنه وکړه د نړۍ د هېوادونو نه، چې تاسو هر یو ترهګر زموږ په هېواد کښې جګړې جنګېږي او موږ به سره جګړه کوو.
صحیح. خبریال صاحب
تاسو کلی همکاری ته ضرورت دی او که نړیواله او سیمه ییزه همکاري رامنځته نه شي زه فکر کوم افغانستان په خپلو امکاناتو په خپلو شرایطو نشي کولی دا جګړه مهم کړي. لا خطر یې زیات دی. په خپل وضع افغانستان کې منتظر و. زه فکر کوم په ډېر لنډ وخت کې د افغانستان خاصه ګاونډي هېوادونه او یوه لویه حلقه د دې جګړې څخه او د ترګرو د دې لویو څخه تشکیلېدو څخه صدمه ویني. نو په کاردارو کې د دې سره هماهنګ شي. د بل په حکومت کې د اسلام مشکلات چې هغه د دې د داخلي اختلافاتو په وجه باندې دي چې ورباندې جدي تاثیر کړی دی او دغه یو ذهنیت یو مورال باید خلکو ته د افغانستان ورکړل شي چې تر څو هغوی هماهنګ شي مطمئن شي د حکومت د ثبات څخه د دولت د ثبات څخه مطمئن نه وي. تصور کېږي چې د حکومت په داخل کې مشکلات لري.
سید ډیر زیات مننه خوشاله اوسې شنون کې عباسین بریال را سره محمد یونس فکور په کابل میشته سیاسي چارو شنون کې دی او د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد نعیم لالای هم را سره لتا سدری واړو مننه چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړ. د مشال تر رڼا لاندې باس خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
دا یا خلچو زړه دی ولې راغلی